نه بجې شپې احمد شبریم د سجل لړو د لیسات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوډا او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د خپل څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړی دي. د سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي خو د دغو رخصتیو کره نېټې نه دي یادې کړي. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړي ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفي او اختر یادې نېټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانې شي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحد ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه اخباره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسیې شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیبو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک کړه چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو سمی یوسفزي سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وی سمره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیشنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوی.
موږ په توانه په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسي پیدا کړو پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایشودونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا سدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولورپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واجمنه کړي چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمانول زواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼه تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته رسوم یشتو رئیس د تویم زلده چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپایخان ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نو بل هم اوریدل شوی او خدای خو پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګار پاتې شوی دا واغ فصلګونو او بادګاران لرل. د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثر غړي یې لمن د تللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمل د هر هر کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو دا سوخي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبو. دوی موقعیت یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دیس کاله په خوا کوم چې ثابت شوی دی هغه غزي ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی دی. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بل خصوص د ظواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی دی.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمرې وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې لکه توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو په د فاده د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول هغه هم په دغه یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ سپچار واکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان د نن امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده. او دا په بار بار ویلي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوی دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال رسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ له طالبان سره د القاعده اړیکه دا هم جنجالي دي، طالبان نه منیا او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او مندنه څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه او سنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا خلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکلې ده. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې وجل شو دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي ده، د هغه انت وجود د وجل چې د القاعده د فار یو بدوره افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د په اصطلاح شهادت ورسوي دغه منل یا نه مني تر څو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي. خو دا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ ترې جوړ شي.
د سیاسي چارو شننکه یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د ژوند باور او که څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي یاد خو سره یو ځای کېږي.
ما د سیاسن فل چې کله د فرمان را په سبب باندې د ځان وسلو هڅه وکړم مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړې. ما سم ساتلې
دا افغان جنو پرمخت خوونځو د دروازو د تړل کېدو سر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سیشن بي پروس پرانستل شو. دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول د شخورفې شودل شوی چې اتیاي شذو ته ځانګړي شوی دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سیشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونی خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونې مشر اسد الله سدی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا خزو ته ځنګړي شوې دي.
در دو سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرگ ازو برای خانم
ما په دوو سالونونو کې 130 غرفه ځای پر ځای شوی چې لوی سالون د خزو لپاره ځنګړي شوی او کابو اتیا غرفه لري چې ډیری د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات ننداري ته ایښودل شوې دي. او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفه شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي.
هڅه مو وکړه چې دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدای شي.
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنۍ او توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورنۍ محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودابه بهروز وایي د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور را ګټه پیدا میکنن، شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنۍ تولیدات او محصولات په اړه په هوای تر لاسه کړي، شرکتونه هم د خپل تولیدات په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنۍ تولیدات د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د عالی ست افغانیست په نوم د کورنی تولیداتو درې ورځې نندارتون د تیرې یک شنبه په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل ورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشل دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نه وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قمندان وژنه تایید کړې او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده، د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوه له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغه کمیټې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې زیاته کړي دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ او ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نشته او د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت له ځنډېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خپرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کول. دغه کمیټې د سې شنبه په ورځ د جون په 18مه نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کګوب خو ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول، خو خبره یې اوس دغه ماشومان یا د خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمیر ملولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل رحمان چې دوه ماشومان یې ملول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان من ده رقم دي اندغه مشکل لري، یو لاسکلان ده یو سدا تکلان ده، که یو لاسکلان ده یو تکلان ده رقم دي وړي کې تلای نه شي. زه وایم چې دو زمان مکتب کې نه ده، ما خو چې زه د غنیم لم یو سران ده چې دا ده چې وړي کې هم دي مام دي مور دي هغه دا دی یو کله دې سید د دجا د وای راکله خو سید اکرام نشي دا نه راکې چې دا دوا بکلی ګولې مورې دا شان راکی دوه په تشويش ما دا غلکان سره جوړ دا غلکان دا په تدابې وشي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عزیز وایي د وکلن لوري ورته ستونز لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپی یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داو مشکلات یې ترلاسه دي چې داو ورته شای نشته. روغتیایي کې کلینیکو ته هم لاړ شو، کوم کلینیک ته ځان ورسوه، هلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کېږي، او کومه دوا چې ورکول کېږي هغه ډېره د بازارونو وینو. دلته موږ په توانو په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو یا پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نکړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلوده. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 18000 ملولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپی خدماتو وړاندې کولو، او 6000 ملولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندز د اختاش ولسوالۍ د ارجل سیمې اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغې غرنې سیمې اوسیدونکو وایي د چاکوبا او د روغتیایي مرکز نشټوالی هغه جدي ستونزې دي چې له ډېرو کلونو راهیسې د ارجل سیمې خلک ورسره مخامخ دي. د دغې سیمې اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي لامل دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولای. د ارجال سیمې یو تن وسیدونکو نظام الدین آزادۍ روډ ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د سخاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې او بل وسیدونکو امام الدین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړون چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
فلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
مثال نه د څخاکو بل رو او نه هم کوم روختي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولې. دولت باید زمونږ سیمه کې کلینیک، خونځي او د څخاکو بو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی و ساته پل مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سین څخه اوبه راوړي.
سره جوړ نیست، کلینیک نیست،
ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اوس ساته پل مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګل مراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
دارجال سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز خونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وای د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندوز د سیمې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
کی قریه را قریه ارجال میگوید کی دورترین قریه للمه یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هواري کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناویو د ورسالې څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمان یا دوه سوه من غنم ورسېږي. دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم. زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته. کوي هغه مرور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي. په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي. هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړي، د ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم. زه انصاف نکونه ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي. نغدي پیسې به چول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوسول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ته رسیدلی. د اسد رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنی مبجو ورسته د لوبو له میدانه 19 پروګرام لرو. په هغه کې په پدیاړه په تفصیل ووري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سل لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې په څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په جواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داس پیل شو چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما اوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي، پانت پنځلس منډې کړې دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې